احمد تکل لاند خبرونه اوروي.
ملګری ملتونه په پام کې لري چې د سپتمبر پر 13مه د افغانستان لپاره د چندې د ټولولو یو پراخ کانفرنس راوبولي. په دې کانفرنس کې چې په جنیو کې جوړیږي، په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحثونه په پام کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران د خلیج هیوادونو ته ځي څو له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د وتلو په چارو کې د مرستو په خاطر له دې هیوادونو څخه مننه وکړي. په پنچیر کې د مقاومت د جبهې یو مشر پخوانی مرستیال ولسمشر امر الله صالح هغه ګونګوسی ردوي چې ګنې دی له افغانستانه وتلی دی. ښاغلي صالح ویلي چې دا د دښمنانو تبلیغات دي. د امریکا مرستیال ولسمشر کمال هارس افغان کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د کاسوو مننه کړې. میرمن هارس تیره شپه د کاسوو له ولسمشر ویوسا عثماني سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستان د خلکو د رایستو له هڅو سره د کاسوو د مرستو په خاطر مننه وکړه. استرالیا چې د کورونا وایرس د خطرناکې څپې د مخنیوي لپاره مبارزه کوي، نن د څه باندې 1599 مواردو خبر ورکړ. او نیوزیلند ویلي دی چې په تیرو شپږو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله یو کس مړ شوی دی. او د نیوزیلند صدر اعظم د دې هیواد د تروریزم ضد قوانینو کې د بدلونونو ژمنه کړې. جسندا آردن دا ژمنه وروسته له هغه کوي چې د اوکلند په یو بازار کې په یو تروریستي حمله کې و کسان ټپیان شول.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. بزګران وایي چې په افغانستان کې د تریاکو بې په بیساري ډول وړې شوې دي.
روسا پوری منتا د طالبانو امارات د دیني دي چې تاسو خپل ځمکه کې کوکنار وکړي یا مکاري.
په یو بل لپور کې بواوري چې یو ځوان او میرمنې د اوسنی بدلون له امله د معتادینو د درملنې لپاره د روغتیايي مرکز جوړولو پلان د نامعلوم وخت لپاره ځنډولای دی.
د احتیاط مراکز ټول په بهرنۍ مرستې باندې ولاړ وو. که بهرنۍ مرستې کمې شي یا بېخي قطع شي نو وضعیت د ټولو فعالیتونو باندې ډېر منفي تاثیر کولی شي.
دا چې د اسلام له نظره په کوم حالت کې ښځه له میړه څخه د خلع یا طلاق غوښتنه کولی شي، په دې اړه مولوی احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده.
اسلام په دې باره کې روخانه صریح بحث کوي چې ښځه د الله بنده ده، ښځه یو آزاد مخلوق د الله تبارک و تعالی ده.
زکریا په نوم یو معتاد وایي چې په خوا مې ښه کاروبار درلود خو اوس مې ماشومان په کاڼو ولي.
ډېر رمضان یې شه پیله نو زما په دکان کې خلک کار کوي د خپل دغه در په پروت نه غلطه.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې محمود ولی د دې مخالفت کوي چې جاوید په ځمکه کې یو څه وکړي.
مولوی صاحب زما ورور ترمن ملک جنجال دی، تاسو زموږ ترمن فیصله وکړي.
الله دې خیر کړي، تاسو خو هیڅ کله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب د نستی دی زوی مرشي دا سی بد شه دا چې دوه سکنی ورونه هم سره جلا کړي.
اوس د پروګرام لومړی مطلب ترازو. په داسې حال کې چې طالب چارواکو تیره اونۍ وویل چې د کوکنارو د کښت مخه به نیسي، خو ځینو بزګرو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو تر اوسه دوی ته د کوکنارو د کرلو او نه کرلو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې ځینو امریکایي رسنیو ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو بیې لوړې شوي او مافیایي ډلې د تریاکو په رانیولو او زیرمه کولو بوختې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې اروپایي ټولنې د طالبانو له نوي حکومت سره د خپلو مالي مرستو د دوام او هغوی د حکومت په رسمیت پېژندلو باندې د غور لپاره د کوکنارو د کښت او نشي موادو له تولید څخه لاس اخیستلو شرط ایښی. ځینو امریکایي رسنیو ویلي چې طالبانو د کوکنارو د کښت منع کولو هڅې پیل کړې دي. د وال سټریټ ژورنال په تازه لیکنه کې یادونه شوې چې طالبانو هم دا اوس په ځینو ولایتونو کې بزګرو ته ویلي چې په خپلو مځکو کې کوکنار ونه کړي. خو د کندهار او هلمند ولایتونو ځینې بزګرو ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې هیچا هم دوی ته د کوکنارو د نه کرلو په اړه څه نه دي ویلي.
تر اوسه خبر موږ ته
په هلمند، کندهار او روزګان ولایتونو کې بزګر ازادي راډیو ته وویل چې د نشي موادو ځینې قاچاقونکي همدا اوس له تاریخ زیرمه کوي. له همدې امله په دې ولایتونو کې د یو کیلوګرام تاریخو بیه له اویاو څخه 200 امریکایي ډالرو ته لوړه شوې ده. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې هم ځکه د کوکنارو د بل فصل لپاره چمتو کیږي. د ننګرهار ولایت یو بزګر چې خپل نوم نه یادوي ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه پورې د طالبانو لخوا د کوکنارو د نه کرلو په اړه څه نه دي اورېدلي.
برابر سپوری منگتا طالبان کوکنار وکړی یا مکاری
شل ورځې وروسته د افغانستان په تودو ولایتونو کې د کوکنارو بل فصل پیل کیږي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو له مقاماتو سره هم خبرې وکړو، مګر له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم په دې کار کې بریالي نه شولو. خو تر دې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یوې خبرې غونډې ته ویلي و چې که نړیواله ټولنه خپلو مرستو ته دوام ورکړي، نو په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر شي. د غیر قانوني شبکو او منظمو جرمي ډلو د تحلیل او څېړنې مرکز مشره میرمن ګریچن پیټرز د امریکا ملي راډیو ته وویل چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو ژمنه د باور وړ نه ده.
د طالبانو نوی حکومت اعلان کړی چې دوی د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید منع کولو ته لیواله دي، خو نړیوالو مالی مرستو ته اړتیا لري. زما په نظر د مرستو په برخه کې اشتباه نه ده کړې، خو زما په نظر باید پر طالبانو باور ونه کړل شي، ځکه چې دوی په نویو کلونو کې هم دغسې یوه ژمنه کړې وه او بیې کولی شوی چې یوازې د یو کال لپاره د کوکنارو کښت بند کړي. خو د دوی دې کار په افغانستان کې ستونزې پیدا کړې. طالبانو ډېر تریاک زیرمه کړل، د تریاکو بیه ډېره لوړه شوه او دوی د تریاکو د خرڅولو له لارې تر مخکني کال ډېرې پیسې ترلاسه کړې.
طالبان داسې مهال له نشي موادو سره د مبارزې ژمنه کوي چې د افغانستان پخوانی حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې څو ادارو فعالیت کاوه، خو تقریبا له 60 ورځو راهیسې چې طالبان بیا وخت رسیدلي، د دې ادارو برخلیک تر اوسه پورې نه دی روښانه شوی.
په راپور کې مو واورېدل چې بزګران وایي په افغانستان کې د تریاکو بیې په بېساري ډول لوړې شوې دي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د نشي ګولیو له متاثره کومې لمړنۍ مرستې کولی شو؟ په دې اړه باید د ډاکټر بریالي میوندوال خبرې واورو.
هغه کس چې ټابلیټ کې خوړلې او هغه یو بد حالت ته وړي، دوه حالت لري: یا به دا په ځان پوهېږي یو څه حرکات شی به کولی شي، یا به بیخي په کومه حالت یا زوب حالت کې. هغه کس چې د په یو څه پوهېږي او بیخي کوما ته نه کړلې حرکات لري، هغه ته باید یو داسې طریقه باندې یا ګوته خولې ترته واچول شي، استفرا قربان دی وکړي، یا مخ او لاسو پښو ته عبور وشیندل شي چې د یو څه را بیدار شي. او دغه کسان باید خوب تفریح نه شو او نږدې سنټر ته انتقال شي. او بل هغه کسان چې دوی د کوما په حالت هغوی ته یو وضعیت ورکول کیږي، داسې ستونې ستخ به پرې بسل شي او دا مری بیکات نه یې د تنفس لاره به خلاص شي. په دې وضعیت کې به مریض ته قرار ورکوي او یو نږدې سنټر ته به انتقالوي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واک ته رسیدلو سره سم د نورو برخو ترڅنګ د معتادینو د درملنې په برخه کې پانګونه هم مخ پر کمېدو ده. یو ځوان او میرمنې چې غوښتلې د معتادینو د درملنې لپاره روغتیایي مرکز جوړ کړي، د اوسنی بدلون له امله پریکړه کړې چې خپل پلان د نامعلوم وخت لپاره وځنډوي. رضا خورمی او فاطمه نظری چې له دوه کالو راهیسې د دې مرکز په پلان بوختو، او چې لومړیتوب د دې مرکز جوړول نه بلکې لومړیتوب یې دا دی چې له افغانستان څخه ووځي. موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واورو.
متاسفانه ما په فکر زنده ماندن هستیم.
رضا خرمی او فاطمه نظری څه مو د مخ کې پریکړه کړې و چې د متادینو د درملنې یو وړوکی روغتیایي مرکز جوړ کړي. په دې روغتیایي مرکز کې نه یوازې دا چې د متادینو درملنه وکوي، بلکې د هغوی لپاره به د کار زمینه هم برابروي. د ځوان میړه او میرمنې له څه مودې راهیسې هڅه کوله چې د یوټیوب یو چینل جوړ کړي او له دې لارې لاسته راغلو پیسو باندې د معتادینو لپاره یو کوچنی روغتیایي مرکز جوړ کړي. خو رضا وایي چې په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو له امله دوی پروګرام هم بدلون موندلی دی.
دوی میاشتې مخکې مې له خپلې میرمنې سره خبرې وکړې. ما ویل که وکولی شو په راتلونکي کال کې یو داسې مرکز جوړ کړو چې په کال کې 15 او حد اکثر 40 معتادین له نشو څخه وژغورو. موږ دا کار په پام کې لرو او پلان مو هم ورته جوړ کړی دی، خو له بده مرغه چې وضعیت بدلون وموند. هغه هدفونه چې موږ درلودل او یا اوس یې لرو، له بده مرغه چې اوس زمینه نه ده ورته برابره.
رضا و فاطمه غوښتل چې پر دې روغتیایي مرکز 100,000 افغانۍ ولګوي او په لومړي ګام کې خپل کار له دوو معتادینو له بستر کېدو څخه پیل او د وخت په تیریدو او امکاناتو په ډیریدو سره د دې مرکز ظرفیت 40 بسترو ته لوړ کړي. فاطمه نظری چې د محصلۍ له وختونو د معتادینو د درملنې تجربه لري وایي چې معتادین د ټولنې د روغو خلکو مرستو ته ډیر اړتیا لري، خو روغ خلک هغه وخت له معتادینو سره ښه مرسته کولی شي چې د کسب او کار زمینه ورته برابروي.
ما په کابل پوهنتون کې ارواپوهنه لوستې ده. ما د محصلۍ په دوره کې د معتادینو په دوو روغتیایي مرکزونو کې کار کړی دی. هلته د حقیقت راته معلوم شو چې معتادین یو داسې مرکز یا شخص ته اړتیا لري چې له دوی سره مرسته وکړي، خو له بده مرغه اوسني شرایط ښه نه دي. زه او رضا جان هوډ لرو که شرایط ښه شول او یا موږ ونه شوی کولی چې له افغانستان څخه ووزو، دا پروګرام خامخا عملي کوو.
په دوو وروستیو کلونو کې د افغانستان په لویو ښارونو کې د معتادینو د درملنې ډیر هغه روغتیایي مرکزونه چې بهرنیو ټولنو په مستقیم او غیر مستقیم ډول تمویلول تړل شوي، او د دې ترڅنګ هغه دولتي روغتیایي مرکزونه چې پخوا بهرنیانو مالي او تخنیکي مرستې ورسره کولې، اوس د مرستو د کمښت له امله خدمات محدود شوي دي. له معتادینو سره د یوې مرستندوی ټولنې مشر ډاکټر فرید بزګر وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې د افغانانو د بشر دوستانه فعالیتونو او بهرنیو مرستو بندیدل به د معتادینو د درملنې بهیر ټکنه کړي او په افغانستان کې به معتادین نور هم ډیر شي.
د اعتیاد مراکز ټول په بهرنیو مرستو باندې ولاړ و. که بهرنۍ مرستې کمې شي یا بېخي قطع شي، نو واضح ده چې په ټولو فعالیتونو باندې ډېر منفي تاثیر کولی شي. د دې په څنګ کې د اعتیاد ستر عامل اقتصادي ستونزې دي، رواني تجربشات دي چې کله دغه مرستې کمېږي د معتادینو سطحه کېدای شي خورا لوړه شي، چې دا یو بشري ناورین کېدای شي رامنځته کړي.
لږ تر لږه په وروستیو 14 کالو کې تر اتیا ډیرو دولتي روغتیایي مرکزونو د معتادینو درملنه کوله. د دې تر څنګ د معتادینو د درملنې لپاره لسګونه نور واړه روغتیایي مرکزونه هم جوړ شوي وو چې لګښت یې افغاني سوداګرو او اجتماعي فعالانو ورکوه. خو په وروستیو 2-3 کالو کې دا مرکزونه د ناامنۍ او مالي ستونزو له امله تړل شوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې درزا په نوم یو ځوان او میرمنې د اوسنی بدلون له امله د معتادینو د درملنې لپاره د روغتیایي مرکز جوړولو پلان د نامعلوم وخت لپاره ځنډولی دی.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. ځینې معتادین په کلونو کلونو له خپل کورونو څخه ورک وي او د خپل میرمنو روا غوښتنې نشي ورپر کولای. له همدې امله ډیرې خځې له خپل معتادو میرمنو څخه د خلع یا طلاق غوښتنه کوي. دا چې په اسلام کې د دغه ډول خځو د طلاق حکم څه دی او که خځه له خپل معتاد میړه څخه خلع یا د نکاح ختمېدل وغواړي، نو مرجای چیرې دا او په څه ډول به طلاق ځینې اخلي؟ په دې اړه مې له مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د اسلام له نظر په کوم حالت کې خځه لمیړه څخه د خلع یا طلاق غوښتنه کولای شي؟
څو خبرې دلته منګو تاسو په شریعت کې لرو. یو، کله چې خاوند په سختو بد اخلاقیو باندې مبتلا وي، خزه ته متاثره کیږي، اولادونه ته متاثره کیږي، حتی کورنۍ او ټولنه ته متاثره کیږي، خزه حق لري چې خلع وکړي. دویم، خاوند همیشه په کور کې جنگ کوي، جګړه کوي، خزه وهي، اولادونه وهي، مشکلات جوړوي. خاوند نشي کولای چې د خپل میرمنې حقوق پوره کړي، نفقه نشي ورکولای، مجبور کیږي چې خلع وکړي، د اولادونو نفقه نشي ورکولای، همداسې د خزه نور هغه ازدواجي حقوق نشي پوره کولای، یا لیونی ده، یا مرتد شو، یا اخلاق خراب شو، یا په سختو جرایمو باندې اخته دی. په دغسې حالاتو کې خزه کولای شي چې اسلامي محکمې ته مراجعه وکړي، د ټولو شواهدو په وړاندې کولو باندې. یو مسلمان قاضي اسلامي محکمه حق لري چې د دوی په منځ کې خلع وکړي. دا خو شرعي عیوب دی په دې خلکو کې. اوس مثال یو سړی معتاد دی په شرابو، معتاد دی په پوډرو، معتاد دی په افیمو، معتاد دی، د ځان نشي ساتلی، بلکې دی په کور باندې بوج دی، دی په خپل مېرمنه باندې تاوان دی، د کور وسایل خرڅوي، د کور اسباب خرڅوي، ځان تبا کړی، بل ځان سره خرابوي، د هغې ژوند خرابوي. نو دا خو هغه معقولې لارې دي چې یو سړی معتاد دی، د مېرمنې نفقه نشي ورکولی، حقوق یې نشي پوره کولی، ښځه قانونا حق لري چې مراجعه وکړي اسلامي کمیته او لدنه ځان خلاص کی.
جنی خجی کڅ هم د خله حق لري، خو میړه طلاق نه ورکوي او یا خسرګنی زورور خلق وي، په دې حالت کې باید خجی څوکړي.
دا یو ظالمانه او جابرانه حرکت د جده خځه په وړاندې باندې کیږي. اسلام په دې باره کې روخانه صریح بحث کوي چې خځه د الله بنده ده، خځه یو آزاد مخلوق د الله تبارک و تعالی ده، د هغه له ټولو حقوقونه برخوردار ده، باید هغه خپل حق لاس ته راوړي، هغه ته دغه حق ورکړل شي. نو د دې معنی دا نه ده لکه زمونږ استاد په ټولنه کې چې خځه واده شي، کاغه لیونی ته کینولې، کاغه حق پوره کول شي کني شي پوره کول، کاغه وحل ورکي، کاغه ټکول ورکي، کاغه ورسره زل کوي، که هغه حقوق نشي پوره کولای، بس دا ویل د خزه ده او کورنۍ به دا خبره کوي دا زمونږ ناموس ته مونږ نه پریدو. دا کوم حیوان نه ده، دا الله بنده ده، اسلام ازادي ورکړي ورته، دغه انساني کرامت ته، دغه اسلامي کرامت ته باید کاملا توجه شي. څوک حق نه لري چې دی او چا په سرنويش باندې لوبي وکي. خپل سړی لیوانه دي، خو سرګنې ورته وي چې ته نشې کولای چې ته خوله واخلې، دا زمونږ لپاره عار، دا زمونږ لپاره شرم ده. نو دی په هغه ته متوجه نه دی، یوازې د حیوان په شکل ورته ګوري چې بس ته مونږ را واده کړی او ته یو حیوان زمونږ په کور کې. څوک حق نه لري چې تا بیرته زمونږ نه خلاص کړي. په هر صورت دا په خپل یو ناروا عمل ده، دا په خپل هم د انسان نی اخلاقو خلاف ده، هم د اسلام خلاف ده، او هم د عقلا ده یو غیر انساني حرکت ده او ظالمانه پریکړه چې داخله کې کوي.
ځینی وخت یو میړه خپل خزه په زور یا چل او فریب معتاد کوي، د دغه ډول خزو خلع اخیستل دا څه حکم لري؟
کله چې خاون معتاد دی، که دا خزه په لزان سره معتاده کړی ده او کنه ده معتاده کړی، هغه حق لري چې خلع وکړي ورسره. د سره د دې د اولادونو ژوند هم بربادیږي او تباہ کیږي. نو د خزه کورنۍ یعنی د خزه پلار، د خزه ورونه، هغه حق لري چې اسلامي محکمې ته مراجعه وکړي او د خپل خور د خلع په صورت کې تینا خلاص کړي. دا شرعا حق لري.
که خزه لمیړه څخه خلع غواړي، په څه ډول خلع ترې اخیستلای شي؟
څو نکته دي. یو دا چې خلع بالمال کیږي. مثال یو خزه خاوند ته وای چې زه به تا ته مال درکم، خو ما سره خوله او کوزن ترې بل واده وکړم، مال به زه درکم درته. یا یک مهر چې ده چې خزه اخیسته دی، هغه مهر به بیرته خاوند ته ورکي. مثال خاوند خزه ته یو لک افغانۍ مهر ورکړی دی او دا خلع کوي، بل نکاح فسخه کوي، مجبور مکلفه ده چې دغه خزه د خپل مهر چې اخیسته دی خاوند نه، دا بیرته خاوند ته ورکي. په دغسې حالاتو کې خلع ورته جایزه ده. مرجع اسلامی محکمه ده. الحمدلله منګ او تاسو چې مسلمانان یو، نو هم منګ اساسي قوانين لرو چې منګ د اسلام په اساس باندې یادو. یو هغه اساسي قانون لرو چې منګ د وطن د اساسي قوانینو په لحاظ یو کړی دی. منګ مدني قوانين لرو، جزایی قوانين لرو. د مدني قوانینو لمخه هم او د اسلامي شریعت لمخه هم خزه قانونا حق لري چې محکمې ته مراجعه وکړي او الته د خپل ټول مشکلات چې لري، کم شواهد چې لري د خاوند په مقابل کې، دا ټول باید په صحیح استناد سره وړاندې کی. محکمه مجبور مکلفه ده چې دوی ته خلع ورکړي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه دایرین څه کوي؟ تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنی څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وار دی. د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ څلورویس کلن زکریا په خوا د موټرو مشتری وو او په دکان کې څو شاګردان هم درلودل، خو له دریو کالو راهیسې یې دکان پرېښی او پر کور وزګار ناست دی. دا چې زکریا ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
شمه کې ډېر ولکه ما چې مستریګری کوله، شاګردان خپل رور سره بیا کتر سره بیا ما خپل ځان دکان واسکو. دته شاشې دي نقلې مې کوم دکان نه ورکشاپ لرم برهاره مې سریمه بعد بعد هغه نه غاسې اساس په مونږ زمان سره چار سو سیګریټ وه نسوار واچو اساس چې شراب دغه کې بس اساس چې نه نشه زیاتی کې بس هغه خوان درګی کنه بل نه شي د خیر کړه دا ته خوان د ګورو مداه چې اساس سره یوري تم خیر کو شیشه تم خیر کو له پاګر چانه چا کړه خې کنه دا واسه مونږ ژوند خو ژوند مو خوشاله ژوند مو زندگی نه پاتې کور پاتې مونږ نه ما منطقه که مونه سو خوشحاله نبود بس در پدر جواندنو بیعیسه در جواندنو بس ما شواند یو خوانه شدی پا کور کلی که خجای نلاری نو خلاصه در تو بایمان شاگردان من در لو در سا دی کار نبو گردو دو ما میشی بعد نام از منو دی ماما دا نشده پیلانو زما پا دکان که خلق کار که دخبر داغا در پدر پروتیم داغا در دکان پیسر پرس پروت در ندری کارش بیخی ما دکان پی خیدنو دسیم دبره مې نشې رمه کې پیزه درم راځي پیدا کړی دوه درم پیدا کړی پیزه مې پیدا کړی زرم مې پیدا کړی نه فکر کوي وزیر به ماته راته شناخت مې لري د امر دوتې به ماته راته موټر به ما نه جوړو خو خالق به ماته راته وساده موټر مې جوړ کاله د سیو غاسه کې پیسې به مې تنه خلک وساده مې ته لونګې به مې میږول هم سرګری کې خې پیسې به کنه اوس نشته درو کله پلار دی پکې کله مور دی پکې خو خالق نه خپل کنه عمل هم خنه نامر دمر کې خطو وسو منګه خوش کړو منګه نه خوش کیو دا سې کله باندې چا چا کاټ پری خیره کې کنه خو شي خالص کله تر کې پری مر جن دی نه پری خیره د کو نه پری خیره د کلی گزار نه پری خیره د ناسې وران نه پری خیره په لار کې چې دې په شوی لار ته پوري راغې نو نور بچیو کې در باندې منګه خدای تعالی قادر کو نه شي او تبای سره مخ کلی اسنه د ژوند زندګی پری خیره ستو بس کار نه پری خیره ما پامین نه پیخم دورو نه پیخم دخور نه پیخم کخور کلم زی کورته غرور کنه دی کوله هغه د شرم چې وینه لیک ویږي دا بچی پټی کوي نه پټی کته و اسو نه ځان ملاکه اخر بلای شاته درس خبرې کوي د کچ پوري شنو چین نه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو اوریدل چې د زکریا په نوم یو موتاد د نشول عمل کاروبار له لاس اور کړی او اوس یې ماشومان په کانو ولي
د نشه ای موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې جاوید او محمود دوه ورونه دي، دوی ته لپاره یو ځمکه ورپاته ده. اوس جاوید غواړي چې په دې ځمکه کې یو څه وکړي، خو محمود یې مخالفت کوي او په دې برخه کې د دوی ترمن جنجال جوړیږي. دا چې محمود ولی له جاوید سره مخالفت کوي، دا جنجال به کوم ځای ته ورسی یا په پای کې بچوي، دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم، وعلیکم سلام لالا، ستړی مشی څنګه داس په منډه راغلی؟ خیریت خو بهی؟
کور کې راته وویل چې جاوید له ځان سره خشخاش یوړل او ځمکې ته لاړ.
هو خشخاش مې راوړل، ما ویل وبه یې کړم.
څه شی خشخاش کری؟
هو
نو ته د چا په اجازه دا کار کوي؟
دا ځمکه له پلاره ما او تا ته په میراث پاتې ده، زه هم در سره شریک یم، زما کلرم چې سمزلو غواړی هغه پکې وکړم.
له بله کسرې ځام نه راګرځوم، بس یوازې تاریاک مکاره.
یاره لالا ته م عجیبه خبرې کې، خو دې کې نو څه خبره ده؟
ما له مولوي صاحب څخه اورېدلی دي چې تریاک کرل ناروا دي.
که رښتیا وای دا نورو خلکو به هم نه کرلی، یوازې زه او ته مسلمانان یو.
نور خلک به ناروا کوي وروره، زه او ته یې وکوو.
ګوره لالا، تا څو وارې په خپله خوښه ځمکه کرلې او ما درته څه نه دي ویلي، نن چې زه تریاک کرم تا هم څه مه وایه. نو
ګوره جاوید جانه، دا ښه کار نه دی. تر څو چې مو ځمکه ګډه وي، باید یو له بل سره د کښت په باره کې مشوره وکړو.
لالا، زه له نیستۍ اصله غرمه راکینم او ته وایې چې تریاک حرام دي. نور ستا خوښه ده، زه هم دا تریاک کرم. د آرامو خبره بیا تا پکې واچوله، اوس خو شو ته هم راته ملا شوې.
زه دا خبره له ځانه نه کوم، ټول ملایان وایي.
چې دا ټول ملایان یې وایي، نو بیا ولې نه دي اورېدلي؟
راځه چې د جومات مولوي صاحب ته ورشو او په هغه فیصله وکړو.
سمه ده، درځه چې ورشو.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
مولوی صاحب اجازه ده؟
راځی راځی، دلته د محراب په خوا کې کینه.
مولوی صاحب، زما ورور ترمن ملک جنجال دی، تاسو زموږ ترمن فیصله وکي.
الله دې خیر کی، تاسو خو هیڅ کله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب، د نیستۍ د زوی مړ شي داسې بد شی ده چې دوه سکنی ورونه هم سره جلا کوي.
ښه، که پټه خبر وي نو د جومات نه به د باندې ولاړ شو، او که ښکاره خبره وي نو دلته یې راته ووایاست.
نه نه، د پټې خبره نه ده مولوی صاحب، ښکاره خبره ده.
ښه نو بیا یې راته ووایاست، څه خبره ده؟
جاوید مې له ځمکې راوست، هلته په کښ لګیا و.
نو دا خو نر کار کوي، پرېږده چې یو څه وکړي.
مولوی صاحب، کاش یې رواکښت کولی، تاریاک یې کرل. تاریاک؟
ریښتیا جاوید جانه، تا تاریاک کرل؟
هو مولوی صاحب، تاریاک مې کرل.
ولې ته نه یې خبر چې د اسلام په مبارک دین کې تریاک او نور نشئی مواد کرل، خرڅول او استعمال حرام دي؟
دا خبره ما مرته وکړه خو نه منله مولوی صاحب.
مولوی صاحب، دا خو څو کاله کېږي چې په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي او زموږ کلیوال هم کری، نن څنګه دا کښت حرام شو؟
د اسلام مبارک دین دا کښت ډیر پخوا حرام کړی دی، په قرآن مجید او حدیثونو کې ښکاره یادونه شوې ده.
نو زه خو نه استعمالوم، یوازې کرم او خپلو اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ برابرو. به مولوی صاحب،
ته دې په کلي کې څلور پنځه پوډریان نه ګورې؟ هغه د اجمل کاکا زوی دې هېر شو چې همدې نشې مړ کړ.
ریښتیا هم، اجمل کاکا ته یې واړه واړه ماشومان ور پاتې شول.
تاسې زموږ د کلي دا څو پوډریانو ته مه ګورئ، دا تریاکو ټول د کفارو ملکونو ته ځي.
په تریاکو او پوډرو ډېر مسلمانان اخته دي. یوازې په افغانستان کې تر 3 میلیونو زیات ځوانان په دې بلا اخته دي. د قیامت په ورځ به د دوی لاس وي او ستا ګریوان. په اسلام کې مسلمان ورور ته ضرر رسول حرام کار دی. که ته تریاک وکړې او بل مسلمان په تریاکو اخته شي، ګناه ستا په غاړه ده.
ولا دې خبرې ته خو مې پام نه و مولوی صاحب، بل شی به وکړو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولدینګ او سوره سرمایه.
دا داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.